افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوریاس نوریم د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. او چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن هم په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پر دې بیلابیل راپورونه لرو. د چارو د کارپو نظر مو هم اخیستی، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه د ګډون نه کوي. د فا وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي خي، د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وایي سبحت الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته شوې ده. ټاکل شوې چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه اخلي.
هر مورد در روان سول
د افغانستان د سولې په اړه چې هر ډول غونډې او خبرې کیږي، باید محوریت او مرکزیت د افغانستان حکومت وي او د افغانستان د حکومت په نوښت وي. د افغانستان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان، ایران، چین او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازي د مسکو غونډې ته بلل شوي دي. په همدې حال کې روسي رسنیو ویلي چې امریکا هم د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د مسکو په غونډه کې د واشنگټن نه ګډون دا ښیي چې امریکا د افغانستان د سولې له پروسې سره لیوالتیا نه لري. د فا وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي ایښي، د هغوی پر ضد به د افغان ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل په یو شمېر ولایتونو کې اوس د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زمونږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه روزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی اوربند اعلان کړی دی. امریکا او ناتو تړون د ولسمشر غنی د اوربند اعلان هرکلی کړی او پر طالبانو غږ کړی دی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقاماتو په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په وژل شو کې دوه وړې انجونې دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ په شونکړۍ سیمه باندې د توپونو درې ګولۍ وشتې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگټن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکی دی. جان بولټن نن په بیت المقدس کې خبریالانو ته ویل د ایران د رژیم بدلون د امریکا پالیسی نه ده. خو د نوموړي په خبره دا باید ښکاره وي چې موږ د ایراني رژیم په تګلار کې لوی بدلون غواړو. بولټن په بیت المقدس کې له اسرایلي چارواکو سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. جان بولټن تر دې مخکې ویلي چې واشنگټن باید په ایران کې د رژیم د بدلون لپاره فشار زیات کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبات په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ویني. بل لور ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ملي امنیت له سلاکار سره کتنه کړې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې ولسمشر پوتین او پاتروشیف دا کتنه په ساحلي ښار سوچي کې کړې ده. پوتین په داسې حال کې له پاتروشیف سره لیدلی چې ټاکل شوې ده د روسیې د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له مختلفو نړیوالو مسئلو په اړه له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. د کرملین وایان ویلي چې پاتروشیف او جان بولټن به د ډېرو مهمو مسئلو په اړه چې هغه حساس یادې کړي دي خبرې وکړي. دا په تېر اګست میاشت کې په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مقاماتو لومړنۍ کتنه ده. د امریکا د ملي امنیت امنیت سلاکار ویلی دی چې خپل روسی سیال سره په خبرو کې به له سوریې څخه د ایرانی ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي. او د جرمني چارواکو یو روسی وګړی په دې هیواد کې د چاودونکو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور نیولی دی. جرمني څارنوالانو نن وویل چې 1.5 کلن ماګومت علي په برلین ښار کې نیول شوی او د کور تلاشي هم اخیستل شوې ده. چارواکو ویلي دي چې نیول شوی کس په 2016 کال کې هم زیاته اندازه چاودونکي مواد په خپل اپارتمان کې ساتلي وو چې د برید لپاره ترې کار واخلي. ټاکل شوی ده چې د جرمني د عادل فدرالي محکمه سبا ته د تروریزم په شک د نیول شوي کس په قضیه کې خپل حکم صادر کړي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوریئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
ما در نشست موسکو شرکت نه کوو.
د افغانستان د حکومت کلک ملاتړي امریکا هم ویلي چې دې غونډې ته نه ورځي. دا چې افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي علت څه دی؟
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
دا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې وي چې وایي وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت اوربند ته لبیک نه دی ویلی او تر هغو چې اوربند اعلان نه کړي دوی پر ضد به پوځي عملیات دوام وکړي. د سیاسي چارو د یو کارپو نظر مهم د موسکو د غونډې په اړه اخیستی دی.
کابل د منافعو احتمال د وجود لري چې واشنګټن او کابل تا پرابلم ایجادوي یا حداقل په چندانو پوهېږي چې په مذاکراتو کې څه کوي.
او رئیس پاکستان نوې صدر اعظم وی له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. او د امریکا د ولسمشر د ملي امن سلاکار یو اربع ټینګار کړی چې په ایران کې د رژیم د بدلولو غوښتونکی نه دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډې کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سپتمبر په 4 نږدې څه کم 2 اونۍ وروسته د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربللي چې طالبانو خپل ګډون پکې منلی خو په دې غونډه کې د واشنګټن نه ګډون خواشینی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د دغې غونډې په اړه په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکې غونډې کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگتن په نږدې کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره لیواله نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. رضوان مراد بیا هم دلته په سټډیو کې را سره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی دی. مراد صاحب
مننه نوري صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په مسکو کې را روان کانفرنس کې ګډون نه کوي. د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو په غونډه کې د نه ګډون دلیل دا دی چې د افغانستان پر حالاتو په هر سیمه ایزه او نړیواله غونډه کې باید د افغانستان حکومت مرکزیت او مشري ولري. صبغت احمدي وویل
هر موردی در مورد روند صلح، هر چیزی در مورد روند صلح باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشد. ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیسکی سره کتلی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دواړو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د مسکو غونډې ته مستقیما اشاره نه ده شوې خو په کې ویل شوې چې حنیف اتمر د روسیې له سفیر غوښتنه کړې چې پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. مسکو باید د روان کال د سنبلې په 14 د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. د امریکا متحده ایالاتو هم پرون په دې غونډه کې ګډون رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د مسکو په غونډه کې د نه ګډون ویلي دي خواشینی څرګنده کړې ده. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي لوري یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه خپل دوه مخیزه پالیسي څرګنده کړه. د امریکا حکومت تیر وار هم په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو په نړیواله غونډه کې لګډون څخه ډډه کړې وه. متحده ایالاتو پرون ویل چې یوازې په هغو غونډو کې برخه اخلي چې د افغانانو په مشرۍ جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا په غونډه کې د نه ګډون په اړه له مبالغې ډک توضیحات ورکړي دي، ځکه واشنگټن خبرو چې د افغانستان او روسیه به په ګډه په واشنگټن کې د غونډې قربانوي. د روسیې چارواکو په وینا د مسکو غونډې ته د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې څرګندېږي چې واشنگټن یوازې له هغو غونډو سره چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي او د امریکا ګټې پکې خوندي کیږي علاقه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د سه شنبې په ورځ چې د طالبانو استازو ته په مسکو کې په نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده او د طالبانو له لورې ورته مثبت ځواب ورکړ شوی، خو وسلوالو طالبانو بیا په خپلواک ډول په دې اړه تر اوسه له خپل لوري څه نه دي ویلي.
بلې مراد صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او امریکا ویلي چې د په مسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوې دا غونډه څه کم دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 4 په مسکو کې جوړه شي او دې غونډې ته هم د افغانستان د لانجې مهم لوبغاړي وربلل دي. دغه راز د طالبانو هم ویلي چې دې غونډې ته وربلل شوي. د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورلد مورس د مسکو د غونډې په اړه په یو مطلب کې ویلي چې د نورو مهمو لوبغاړو، هند، چین، پاکستان او ایران تر څنګ، طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او ښایي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکه چې شیر محمد عباس استانګزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. لکه څنګه چې مراد صاحب هم وویل، وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو لوړ پوړي قومندان اژانسونو خبري رسنیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان حکومت او امریکا د افغانستان لپاره د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په خواد سولې په هر غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې موضوع زما همکار اسمت ساروان د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې د ده نظر اخیستی چې افغانستان کومو مسلو ته په کتو دا پریکړه کړې چې د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
زما نظره دوه مسلې جدي دي. په دې مسله کې یوه مسله دا ده چې طالبان په قطر کې د امریکایانو سره په مذاکراتو لګیا دي یا حداقل مذاکرات کړي دي. په دې لحاظ فکر کوم چې د ماسکو او واشنگټن په منځ کې به د نه همغږۍ له وجې نه دا غونډه دوی نفیه کړي وي. او بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ستراتیژیک لحاظ د واشنگټن سره نږدېتوب له وجې نه دا کار نه باید کړی وي. د ما په عقیده او نظر د سولې متفرق فعالیتونه چې په مختلفو مراکزو کې ترسره کیږي دا یو ډول عدم هماهنګي او نه همغږي ثابتوي چې کیدای شي د سولې مذاکرات لپاره یو چیلنج هم اوسي.
فکر نکوي چې د افغانستان حکومت به یا امریکا به په دې خاطر هم ګډون نه کوي په دې غونډه کې چې د دوی په باور مسکو او طالبانو ته نشته شوی دی؟
دقیقا دا مسایل دي د امریکای ګټو منافع دي په سیمه کې او هغه ستراتیژیک اهداف دي چې امریکای په منطقه کې لري، په طبیعي ډول روسیا هم لري، چین هم لري او ایران هم لري، او په خصوص تقابل د منافعو احتمال ده وجود لري چې واشنگټن او کابل تا پرابلم ایجاد ای یا حداقل پا چندان پویگی چه پا مذاکرات که چه دیگی. پا دی اساس دا غنده با باید امریکایان او کابل تحریم کری.
طالبانو پخوا په دا ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی یا بلنه نه ده ورکړې شوې یا دوی پخپله نه دي خوشت چې ګډون وکړي، اما دا ځلې تمایل ښودلی دی. څه فکر کوي چې طالبانو به په څه اساس دا ځل زړه ښه کړی وي چې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي؟
طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په داخل کې خپل فعالیت او حضور او نفوذ ثابتوي ورځ په ورځ. په بین المللي مناسبات کې هم غواړي چې یو ډول خپل تمثیل یا خپل هویت ثابت کی. په دې اساس فکر کوم چې طالبانو د دغه وروستنیو حرکاتو نه تاشکند، قطر، ماسکو، اندونیزیا یا په دې جوړو کې لیدل کیږي چې طالبان غواړي چې په بین المللي صحنه کې خپل حضور ثابت کړي او خپل موازی وړاندې کړي، یا په بل عبارت غواړي چې یو ډول غیر رسمي پر اسرت وپېژندل شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د موسکو د غونډې او دا چې افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي په دې اړه نظر راسره شریکاو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو څخه غوښتي وو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو هغوی ورته د نه ځواب ویلی او ډېر خوښنه دی چې واشنګټن ولې په دې غونډه کې ګډون نکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا نن خبره شوې خبر پاڼه کې هم د غرض ویل شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له هغو وغوښتل چې روسیه پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
او شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه بشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د دې پروګرام ورده به هم په افغانستان کې د سولې او جګړو موضوع پکې مطرح کیږي. د سولې په برخه کې د افغانستان حکومت بیا یو نوښت وکړ. درې ورځې مخکې د اختر له د لوی اختر مخکې د وسلوال طالبانو په وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ او په دې تمه و چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته له بایکو وایي لکه د مخکېني کوچني اختر په څېر، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو له خپل لوري په دې برخه کې رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې موږ په دې پروګرام کې سبا هم څېړو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. خو بیا هم دې موضوع لري نزو. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسله والو طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دا ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول درې میاشتني اوربند ته ځواب نه دی ویلی. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
روسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب ورنکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو شپو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغه دوام پیدا کړي چې وسلوال طالبان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند قبول نه کړي.
مجاهدان جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوال طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري. او کله چې موږ د اوربند په اړه باندې مثبت جواب ترلاسه کړو له هغې وروسته به زموږ عملیات ودرېږي.
که څه هم ښاغلی جاوید په جګړه کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دغه عملیات په هغو سیمو کې ترسره شوي چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات پکې زیات وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. له دې نه یوه ورځ وروسته د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وویل که وسلوال طالبان اوربند وکړي د افغان حکومت اعلان سوی اوربند به نافذ او کوي نه کړ. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل سوی چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو شپو کې د ځانګړیو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو د اختر په لومړۍ ورځ یو شمېر وسلوالو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو څو راکټونه وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جګړه مناسب کار نه دی او په جګړه کې ښیلې خواوې دې هڅه وکړي څو په دغو مبارکو ورځو کې په خپلو کې جګړه ونه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد وایي کله چې په جګړه کې ښیلې خواوې جګړه کوي باید له ډېر دقت نه کار واخلي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
سر درم که دوی جنگونه که اینو ده ما هیله داده سیدوی ده قط نکار وقتی حکومت هم هوایی بمباردمان ده نکی غشت توبچی نده استفاده نکی او طالبان هم هیله داده سیدو خلکو ده کورونا ده سنگر ننیسی چو ده خلک وکه ولیسی ولسونه ده افغانستان زوریدل ولس وکه ولیسی ده خپل اخصر وزی خی ولمانزی او په دې ورځو کې خلکو ته مشکلات ایجاد نشي.
ښاغلی مجاهد چنګار کوي وسلوال مخالفان د فعالیتونو نه کوي او اوربند مراعت کړي. حکومت هم باید عملیاتو نه کړي څو بین الافغاني خبرو ته لاره خلاص سي او په دې سره په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا لکه چې عمران خان د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه لوړه کړې هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. له دې مخکې عمران خان د افغانستان په اړه ویلي وو چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او ډېر هڅه به وکړي چې افغانستان باثباته شي. عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوی ډیلی سره د دیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه په یوه ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک سول پرته پرمختګ نشي کولای. د هند صدر اعظم نریندر مودی تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دی ویلي، خو مودی تر دې وړاندې وروسته له دې چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند د کرکټ پخوانی لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سخت دریځو ملتپالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرښې په اوږدو کې پر یو بل پر لپسې ډزې کوي چې له کبله د دواړو خواوو ملکیانو ته مرشوب لی اوړي. دواړه پر یو بل د اوربند د سرغړونې تورونه پوري کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په عین حال که و منله چه ده پاکستان او هند ترمنزد د ترینګلو اړیکو اوش تاریخ ته پکتو پاکستان به د درناوی او اعتماد پر بنیاد په اړیکو ټینګار وکړي.
او د افغانستان د بلګاوند ایران په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یو بار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې د رژیم د بدلولو غوښتونکي نه دي بلکې غواړي چې تهران په ځینو مواردو کې خپل چلند بدل کړي. فرشته جلال زه نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې هیواد یې له ایران سره پوځي بحران نه خوښوي. بولټن له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي چې امریکا غواړي د اقتصادي بندیزونو له لارې پر دې هیواد زیات فشار راولي او وړي کړي چې د یمن، سوریې او په منځني ختیځ کې له نورو بحرانونو ووځي. بولټن په ټینګار ویلي چې پر ایران اقتصادي فشارونه به ژور اغیز وکړي. جان بولټن ویلی په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا سیاست نه دی، خو موږ غواړو چې په چلند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت پرون د داسې نوې جنگي جټ الوتکې د جوړولو خبر ورکړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم پرون وویل چې دا الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه سوې او پرمختللې ټکنالوژي او رادار سیستم لري. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغه هیواد ولسمشر حسن روحاني ښکاره کړ چې د نوې جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوې جنگي جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې وه. حسن روحاني پرون په ټلویزیوني وینا کې خپل ولس ته وویل چې داسې پوځي تخنیکي پرمختګونه د امریکا د خصمانه او تهاجمي نظر غوره ځواب دی. روحانی وویل که ایران داسې قدرت ونه لري په دې معنا ده چې نورو هیوادونو ته د تیری موقع ورکوي. هغه ټینګار وکړ چې د ایران پوځي قدرت د دې سبب سوی چې امریکا پر ایران له حملې لاس نیولی دی. له دې سره په یوه وخت کې د ایران یوه پیژندل سوي مذهبي مشر احمد خاتمی د اختر په لمانځه کې پرون واشنګټن ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د پوځي حملې په صورت کې به ایران پر اسرائیل حمله وکړي. خاتمی د امریکا لوري د مذاکرو وړاندیز هم رد کړ او ویل چې واشنگتن غواړي خپله خبره پر ایران ومني چې دی د ایران لپاره توهین ګڼي. خاتمی وویل ایران دیکتاتوري نسي منلای.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي. او بس دغه ارمان کې ناست یو نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم. د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک دې پیغام وساتي، الله پاک دې د خوشحالۍ اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو نیشنل اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي، او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا وربند قبول کړي، تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کې د آسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني، تا چې سولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام ستاسو دایمي همکار قاریس پښتون.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو، کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي، موږ یې هم هرومرو درته خپرو. د فیسبوک مسؤلان وایي چې شپږ سوه 250 اکاونټونه او پاڼې چې له روسیا او ایران سره تړاو درلود بندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات کېږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د فیسبوک په حواله پر دې حسابونو او اکاونټونو په هماهنګ ډول فعالیت کېده او ناسم سیاسي معلومات خپرول. د فیسبوک مسولانو ومنله چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو په درشل کې د روسیې جاسوسانو له فیسبوک د سیاسي نفوذ لپاره کار اخیستی و. د هغه راهیسې فیسبوک د څارنې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. د فیسبوک ادارې ویلي چې په دې اړه د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو ته چې پر ایران یې بندیزونه لګولي معلومات ورکړي، او د برېټانیې حکومت یې هم خبر کړی دی. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ پرون خبر اعلان ته وویل موږ داسې فعالیت ممنوع اعلان کړی ځکه زموږ لپاره اعتبار او شفافیت مهم دی. خلک باید پر هغه څه چې پر فیسبوک کې ګوري باور ولري. موږ تر اوسه د دې حسابونو په تړاو له ډیرو جزئیاتو بې خبره یو، خو څېړنې روانې دي. د فیسبوک مسولانو ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو کې د قانون د حاکمیت له ادارو سره کار کوي، او په دې اړه به د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته بشپړ معلومات خپاره کړي. د روسیا او ایران حکومتونو په دې تړاو لا څه نه دی ویلي. ټویټر هم پرون اعلان وکړ چې 300 حسابونه یې بند کړي چې د ایران په ګټه یې د سعودي او اسرائیل ضد پروپاګند کاوه. د ټویټر ادارې وویل چې د ناسم نفوذ لپاره هماهنګي هڅې له تیر کال راهیسې پیل شوې دي.
زما رایه زما حق.
نیوان ګورسوادی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما دوه همکاران زرغونه منګل او فرشته نگاه استډیو ته راغلي دي. ورسې خبري مجله زرغونه منګل منډ کوي. زرغونه جان خداحافظ، څنګه د اختر تیریږي؟
تشکر، خوب میگذره آقای نوری، عید شما هم بخیر میگذره.
بله.